لاس پجیشوی دا زدی ردو دا دی سات پخ پراوانه که زحمت شی برساسو کوربایم. السلام علیکم. وړاندې مو د لوګر په مرکز کې د روژه ماتي په وخت د موټر بم د چاودنې له تازه جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه. په پل عالم کې موټر بم برید په لسګونو ملکانو ته مرژوب لاړولې. په بګرام کې د تراویح د لمانځه پر مهال په چاودنه کې تر شلو ډېر افغان پوځیان ټپیان شوي. او د هند دا پلان چې سر له ننه به مشرانو ته د کرونا واکسین ورکړه پیلوي له خنډ سره مخامخ شوی. د خبرونو تفصیل. د لوګر په مرکز پل عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې 21 کسان وشل او له 90 زیاتې ټپیان کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته وویل چې دا چاودنه د طالبانو کار دی. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې قربانیان ټول ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخواني رئیس د شورا ولایتي میلمستون و نو هلته داینا راضی ور دوای چې موږ د موسسې خلک یو لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر روزه ما دی راغلی دا موټر چې مجارت دی د ننوځي انفجار کوي په غکور مکمل ټول ویجاړه کیږي.
شغلستان اکسیسیا تکړه په دې موټر بم برید کې میلمستون ته نږدې د روغتیا ریاست روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تازه جزئیات ترسره شریکوو. په بګرام کې د تراویح لمانځه پر مهال په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو کسان دي. یو سرتیری چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت ښه نه دی او په کابل کې سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د تریکا پلس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي شامل دي له طالبانو وغوښتل چې سږ کال پسرلنی عملیات پیل نه کړي. تریکا پلس ډلې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو ډلو غږ کړی چې شخړې راکمې کړي. په دې اعلامیه کې هر راز برید چې پکې ملکیان زیانمن کیږي په سختو ټکو غندل شوی دی. د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وایي چې د تریکا پلس ډلې له غړیو سره یې پرون په قطر کې وکتل. د دې پلاوی غړي حبیبه سرابي
دې لیدنه کې په دوحه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو. همداراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبرې وسوې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیب هم ویلي دي چې د تریکا پلس ډلې له غړیو سره طالبانو خبرې کړې دي او ترې غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتو له تور لست څخه وویستل شي. همداراز د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د طالبانو بندیان آزاد شي. د هند پلان چې سر لنن به د دغه هیواد ټولو 600 میلیونه مشرانو ته د کووید 19 ناروغۍ واکسین ورکړه پیل شي له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ځکه چې یو شمېر ایالتونو اعلان کړی دی چې دوی د کووید 19 ناروغۍ محدود شمېر واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلی دي. د دې سربیره چین په نړۍ کې د دې واکسین ستر تولیدونکی دی. د خپلو خلکو لپاره لا هم کافي واکسین نه لري او د مارچ په میاشت کې نورو هیوادو ته د واکسین پر صادراتو لاسونه. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې راپور ورکړ چې د هند له 28 ایالتونو او 8 نورو مرکزی سیمو یوازې 6 ایالتونه د خپلو سیمو مشرانو ته واکسین لري او د دغو ایالتونو په ځینو سیمو کې به هم دا واکسین سم خلکو ته ونه رسیږي. د هند په مالی مرکز ممبئی کې چارواکو د واکسین مرکزونه د 3 ورځو په مخه تړلې دي او په ډیلي کې چارواکي وایي چې د مې په لومړۍ نیټه دې خلک واکسین ته نه ورځي ځکه چې لا هم واکسین نه دي ورسېدلي. تر اوسه د هند یوازې نه په سلو کې خلکو د کورونا واکسین یو ځل ترلاسه کړی دی. ویل کېږي چې شاید د کورونا پیښې له 500 تر 1000 برابرې تر هغې زیاتې وي چې رسمي شمېرې خبرې شي. بل لورته د هند په لویدیځ کې د ګجرات ایالت په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د کووېډ 19 ناروغۍ لږ تر لږه 14 تنه او 2 روغتیا پالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هندي چارواکو وویل چې دا اور په سیمه ییز وخت د شپې یوه بجه ولګېد. د پولیسو یوه سیمه ییز چارواکي فرانس پرس اژانس ته وویل چې له لومړنیو څېړنو ښکاري چې د برېښنا د مزو د شارټي له امله دا پیښه رامنځته شوې وي. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لانجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. قرغزی چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دیرش وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزیر علیزا سلطان بیکوا پرون د اپریل په 10مه ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو په نښتو کې 145 قرغز وګړي او 30 تنه د قانون د تنفیذ امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي. د قرغزستان چارواکو هم درس ویلي چې شاوخوا 20 خلک چې ډیری ښځې او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي. تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو پر خپرولو پوره کنټرول لري د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي په ډزو ټپیان شوي دي، خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 12 تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي. دا نښتې د چهارشنبې پورس هغه مهال پیل شوې چې په باتکین سیمه کې د پولی د دواړو خواو خلک سره ونښتل او پر یو بل یې د تیږو ګزارونه وکړل. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 5.5 نیولی شي. د لوګر په مرکز پل عالم کې تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال د موټر بم چاودنې تر شلو ډېر کسان وژلي او تر نوي ډېرې ټپیان کړي دي. د تلفاتو د زیاتېدو ویره شته، ځکه چې ویل کېږي د ځینې ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د دې برید قربانیان ملکیان دي. له سیمې راپور لرو.
د جمعې په ورځ ماښام 8 بجې د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې د عامې روغتیا ریاست د روغتون ودانۍ ته څیرمه په یوه ودانۍ د موټر بم برید وشو چې له امله یې درنه مرژوبله رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته وویل چې په دې برید کې 1 کسان وژل شوي او 99 ټپیان شوي دي. د آریان په وینا یاد برید وسلوالو طالبانو کړی او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د لوګر د ولی ویان د دیدار لونګ وایي دغه ودانۍ چې یو محل پکې د لوګر د ولایتي شورا پخوانی رئیس اوسېده، اوس مهال د دې ولایت د ازرې ولسوالۍ د اوسېدونکو د راټولېدو ادرس وو. د یوایي په پیښه کې ګڼ هغه زده کوونکي هم مړه او ټپیان شوي چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره ښار ته راغلي وو.
ډیری قربانیان د دغه پیښې محصلین دي چې د کانکور د ازموینې په موخه پل عالم ښار ته راغلي وو. د دغه برید له امله ګڼ شمېر هټۍ تخریب شوي، یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي او ګڼو ولسونو ته مالی او ځاني تلفات اړولي.
د لوګر ځای چارواکي وایي د موټر په وسیله هدف ګرځول شوی دغه ودانۍ په بشپړ ډول له منځه تللی او په ودانۍ کې موجود کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو تر دې مهاله په دې ودانۍ کې له خاورو لاندې 3 تنه ژوندي راایستلي او لا هم کار روان دی. په لوګر کې ځایي سرچینې وایي د تلفات وروستۍ نه دي او ښایي ارقام تغییر وکړي. د سیمې خلک هم وایي 14 ډېره زوروره وه او تر لرې غږ اورېدل شوی. دوی وایي د 14 ځای ته نږدې د ټولو کورونو او هټیو شیشې ماتې شوي چې له امله یې ګڼ عام خلک ټپیان شوي او درانه مالي زیانونه وراوښتي. دا برید د افغانستان د جمهوري ریاست د مصالحې عالي شورا پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو چارواکو او سیاستوالو غندلی. له ارګه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د خلکو په وړاندې مسؤل دي او لا یې هم له افغان وژنې او د عامه ځایونو له ویجاړولو لاس نه دی اخیستی. د اعلامیې په یوه څنډه کې راغلي طالبانو د خلکو پر وړاندې د نامشروع جنګ او تاوتریخوالي ته په دوام ورکول سره یو ځل بیا وښوده چې نه یوازې د اوسني ناورین د سوله ییز او اساسي حل اراده نه لري، بلکې د وضعیت په پیچلي کولو سره د سولې برابر شوی فرصت ضایع کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د لوګر موټر بم برید غندلی او ویلي دي چې داسې بریدونه د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. عبدالله عبدالله له وسلوالو طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او د سولې لپاره ښه نیت څرګند کړي.
د لوګر په مرکز پل عالم کې د تیر ماښام د موټر بم برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده، په داسې حال کې چې په پرونۍ ورځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وایي امریکایانو د دوحې د تړون له مخې له خپلې ژمنې سرغړونه کړې، خو په دې اړه چې د خپلې پخوانۍ ژمنې په اساس به پر نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال برید وکړي کنه، د طالبانو ویان وایي چې دوی به وروسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو په وینا په راپورونو کې راغلي دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کوله. په دې اړه تفصیل پرې راپور کې.
نن د مې لومړۍ نیټه چې د غوی له یو لسمې سره برابر ده. هغه ورځ ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلیږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې څوارلس میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وی. ولسمشر جو بایډن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر یولسمې پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې که نړیوال پوځیان د دوحې د موافقې له مخې په ټاکلي وخت ونه وځي نو حملې به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکایي لوري له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلي نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وتلو پر مهال پر بهرنیانو حملې وکړي که نه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هیواد د دینی او ملي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. داسې ښکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکیچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوحې له موافقې په راوروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیر یو کال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دي یاد شوي ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعاو او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې که نه، سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حملې کوي په ډاګه ښیي چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبا جنگ خود با امریکایی ها نیروهای خارجی در افغانستان
طالبانو لامریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې له افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نښه ده. د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حملې نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه و کړی، خو خپلو وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو وړاندې د خپرونه اوریدلی شي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې کوم موضوعات څېړلې دي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ویستلو په اړه ناټو خپله ژمنه عملي کړه او خپل یو شمېر ځواکونه یې تېره ورځ له افغانستانه وویستل. ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان له قوله لیکلي چې له افغانستانه خپل عسکر په احتیاط وباسو، خو که طالبان د دوی د وتلو په موده کې وړه تېروتنه هم وکړي سخت ثواب به ورکړي. لیکوال غوښتنه کړې چې افغان دولت او طالبان باید د جګړې پای ته رسېدو لپاره هڅه وکړي، داسې هڅه چې ولس غواړي او هغه اوربند او تلپاتې سوله ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موده کې هیڅ تېروتنه ونه کړي او که ترې تېروتنه وشي پایلې به د افغانانو لپاره خطرناکه وي. ویسا ورځپاڼې هم لیکلي چې د ناټو یو چارواکي د دې پروسې له پیل سره ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د ائتلافي ځواکونو خوندیتوب لوی لومړیتوب دی. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د بروکسل کانفرنس د ژمنو له مخې